دجوان رنگونا د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړې شي خو داسې ډېرې سبزیانې او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو گازر، گلپی، یا گوبای، بروکلی، کرم، پالک، مولای، جهوندر، پیاز، هوشه، مطر و شای دیر نور نباتات پا منی که وکرلی شو. خو څنګه یې وکرو، څه وخت یې وکرو، لی وی خوا مو داسې وکرو چې لی وی خوا مو سبزی او بوټی یخ و نوهی او لبلی خوا شوده وکری او شا حاصل تری واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص به په دې خپرونه کې دې موضوع را سره خبرې وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرضونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم مختار جو، کی چروغ او جوړ بایس هم چې نن تاسو ته مرکلی وای سلامات
اوسئ. استاد، افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل او مرکزی سیمو بل ډول ده، او دغه هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینې نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه کې تاسو واخیستل؟ همدا د دې بسره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه یې ژر نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي او ځینې نور حبوبات چې هغه موږ کولای شو چې په منی وکړو دلیه کرل کیږي. دا کیږي خو زیاتره چې دی هغه دا پالک چې لکه تاسو ته نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کری.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مو اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي او یا داسې ونیسي چې هوا پرې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسې څه وایست کروندګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره ژمني نباتات لکه تاسې یاستل پالک باب، دا اکثرا د میزان وروسته د تر اقرب پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د جز چې د لس درجه څخه چې د سانډي ګریډ لوړ وي، بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دی دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې ده هغه د 2 ساعت څخه کمه ده. هغه نباتات چې په دوبي کرل کیږي د هغوی د لمر اندازه باید د 2 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې ګټه شارټ ډے یا لنډ ورځ نباتات ویل کیږي، چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 2 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي، چې یو دل دی جرمنیشن وکړي بیا یخ کومه اغیزه نه ورباندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډي ګریډ د 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي، خو دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو د پالک یادونه وکړه، ما فکر کاوه چې پالک به هم داسې خدایش نه کیږي په توی ډول بش نه کیږي لکن دلته ویل سی وی دی چې او تاسو مو ویل چې دا هم کرل کیږي پالک څنګه باید وکړل شي کوم شانو ته توجه وکړ دا حاصل به څو وخت رسی شي دی پالک سی وس په منی کې وکړل شي په جمی را رسی شي او که څو وخت
بالکل په څنګه وکړل شي د کرول څخه یو الا تر یو نیم میاشت پورې نو دی بالا په تولید باندې پیل کې بیا کولای شي چې د تولید ټول شي او دی داس نه چې په یو ځل باندې تولید کې هر ځل دی تولید کوي د درو و څلور ورځو ته پنځو تر اوو ورځو په جریان کې دی هر وار تولید کولای شي هغه تولید یې بسګر بازار ته وړي او خرڅوي بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د تولید رسیږي بیا د جدي څخه وروسته خلک دی ټولي بیا غنم کوي
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله سټوډیو سره وصل دی ورته هر کله وایم استاد حکیمی د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمی هم حاصل ورکي په یو کې به شاید یو هم گازر وي گازر باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلک ترې واخیستل شي
مننه اصلا کرکی لازم پټوله کې په دې باندې یو بحث وکم میوه یا گازر یا سابه بله دا اصلا کرکی لا د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکی لا مختلف وختونه لري مثلا گازر کدای شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه به ورسته کلکیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګه ممکن قندهار او هلمند لای خوانه زه دقیق خبر نه لرم خو بیا هم هغه فکر د لحاظه کې دی چې ورسته په منی فصل په شیرو کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي دا یو بس دی بل دا بس دی چې یو د سړو سیمو صابدي بل د یخو سیمو صابدي چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي معمولا کول کراپ کده شي چې هغه د ادمینی په موسم کې یا ورسته لدو بینه وکړل شي او د ځینو امکانات برابرولو سره کده شي چې تر نو وخت پورې دوام وکړي شي او یا د سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي ترڅو چې په سرلی کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي تر هغه پورې موږ دا غوښنه استفاده وکړو یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکړل شي هغه ما نارمل فصل دی چې کله په سرلای ګرم شي کرل کیږي او د وخت تر دې سره ما خپل ودایي فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان استاد مختار احمد فیض تاسو مخکې ول چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري د سری پاړه پی او وسه دا بیا مختلف متفاوت سره غوړي او که امغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي
د ټولو نباتات د فاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پورې فرقې یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نو ورکولای په خاطر د دې چې دا غدي کم اناټومي د کم جوړښت دی او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی هغه مواد دي او څه جوړ شوی دي هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاور کې د یو فیصد څخه اضافه عضوي مواد یا مثلا د فارو چورته وای دا باید یو فیصد د دې په خاور کې ګډي دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګه د نورو غذایی عناصرو لکه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم سلفر کلسیم او نور داسې نو اولس غذایی عناصرو ته رسیږي د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډیر زیات رول لري یعنی عضوي فارو یا د حیوانات او انبار چې کله شپ پروسس شوی وي هغه په خاوره کې موجود وي، هغه دغه غذایی عناصر تر نباتات پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درختې یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایی مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه، یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم دا باید په خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو، د جری پر اساس باندې داسې ویلی شو چې د لس څخه تر شل کیلوګرام پورې نایتروجن، همدارنګه د پنځه څخه تر اته کیلوګرام پورې فاسفورس، او همدارنګه د پنځلس کیلوګرام په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جری. نو بیا دغه ټول ژمني نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځینې نور په شمول باندې ښه وده او ښه تغذیه او ښه استفاده مستحق کولای شي.
وربشو استاد مختار احمد فیصله، استاد که تاسو په دې اړه خبرې وکړي چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو لپاره اوبه خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورکوای، د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاثیر لاندې دي، یعنی که څام لمر کمی خو تودوخ کمی باد یې، د باد په واسطه هم د مځکې د سطح څخه اوبه ضایع کیږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ته ورکول کیږي د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کیږي، لکه مثلا اوس د ژمني نباتات تقریبا تر یوې سانتي څخه تر دوه سانتي اون باندې دی اوبو ته ضرورت لري. که داسې په عام اصطلاح باندې ووایو د لس پر یوه جریب باندې د لس متر مکعب څخه تر پنځلس متر مکعب اوبو ته دی ضرورت لري. البته دا دی ضرورت تر پنځلس څخه تر دولس ورځو په جریان کې وي، یعنی موږ یو جریب ساحې ته باید د لس څخه تر پنځلس متر مکعب اوبه ورکو، او که نور ساده کو تقریبا لزر لیتر څخه تر 15 لزر لیتر پورې وبو.
استاد وبخشه، په دې منځ کې کله چې باران موري، که باران هم ووري شي بیا هم هم د اندازې په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینی آلات چې په غوي باندې د خاورې رطوبت اندازه کوي چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لسرسي نه لري، دي ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دي، خو دا د 2.5 متر 15 سانتي دی یو څخه تر دوه بند پورې، دا باید دی د خاوره وشني څو ځای، یو د مځکې په مابین کې څو ځای دا باید دی وشني. کچیر د خاوره دی راپورته کې د 15 سانتي متر په ژوروالي خاوره راپورته کې داسې په موټ کې ونیسي، کچیر د خاوره سره ومشتله نو دا خاوره تقریبا 50% رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري، او که خاوره داس په موټ کې ونیول الی اکل خاوره سره لاس ولا نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دی اوبو ته ضرورت لري، باید دا نباتات اوبو سي. خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت په دې نه سو ټاکلی چې باید اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت فرق کوي، همدارنګه د حرارت درجه فرق کوي، د خاورې نوعیت فرق کوي، دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره څه کوي دیلوي، یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو، او بیا موږ ته وایو چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې. اما دا چې د هر سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي، تر ټولو ساده تجربه هم دا ده چې بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د 15 سانتي متر په جوړوالي باندې خاره وګوري، کلنده و ضرورت یې نشته د اوبو، کلنده نه و اوبه دي، دا کېدای شي دوه ورځې ونیسي، کېدای شي لاس ورځې وخت پرې انکو.
بله،
او که چیرې اورښت وسو د اورښت خو ورسته بیا ضرورت نشته چې اوبه دي شي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شو ده کوي؟ البته کولای شي چې وی وی شی دی هری په مبارک وو است، ځینې شان مثلا په شګل نه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سی پیږي کې شګ نه وی، بيخي خالی خاوره وي، تور خاوره وي، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوجه ده، پتاته ده. د دغه نباتاتو د ریښو څخه چې استفاده کیږي، دا د کوشش وځي چې په ریګنه خاوره کې وکرل شي. دا په ریګنه خاوره کې ډیر ښه رشد کوي، ډیر ښه وده کوي. سایز او اندازه د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه ریګنې نیوي تقریبا 10% او 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتې څو د نور نباتات دي هغه که ریګنه خاوره نه مټنه خاوره یې په مټنه خاوره کې کرل کیږي. خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د ریښو څخه یې استفاده کیږي په دغه خاوره کې وکړي په ریګنه خاوره کې د ډیر مفاد ډیر ګټه په استفاده کیږي. نظر هغه ته چې دغه نباتات په مټنه خاوره کې وکړي او پاتې نور نباتات چې هغه بیا دوی کولای شي چې په مټنه خاوره کې وکړي. خو تر څو د ښه خاوره چې ده هغه بزګر خپل کولای شي چې جوړي کې اغه په دې شکل جوړیږي چې پینډوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاوره دا سره مکس کی بیا دغه څخه درېمه خاوره جوړه کی اغه خاوره کی بیا هر نه بار شي دغه رشد او وده کولای شي.
استاد یو بل موضوع چې زموږ کاروانګر ډېر ور سره مخامخ دی اغه د ساتلو موضوع دی. په شمې ځینې شان کرل کیږي لکه ګولپی لکه مخه چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغم غازری دا غشند چې تر ډیرو پوری ساتل کیږي نسبتا څوک کاروانګر چې تر ډیرو پوری وساتي لا ډیرې وساتل شي مشخو هغه سړی خونی هم ډیر نه لرو د سې لاري چاري به شاید وی چې تر هغه څه چې وسه خلک ساتي تر دې ډیره وساتل شي. دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار ته راو باسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي، اما بیا یو وخت چې بیا دا شنوي قیمت لوړی او لګاوندوی هوادونه واریدو.
بالکل یو خواغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخې عموما یو پالیسی د دغه سي تولیداتو د پاره ولري چې دا باید پر کومو ملکونو یا په کومو هیوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بسته بندي شي تر څو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي. دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي خو تر اوسه تر سره شوی نه دی. او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساته باندې د غشان یا مثلا د مارکیټ په ساته باندې شان وساتي دا پارکي ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوږی تر اکیاس لنه اضافه او په خپل انساج کې لري هغه تر یوې هفته اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي لکه مثلا بادرنګ، رومي او ځین نور کو په دا جمعنی نباتات کې هم جنداسته او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوجه ده دا دی کولای شي د دې د ساتل د پاره درې شرایط ډیر مهم دي. یو شرط دا دی چې باید د غځای کې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای دی، روشنايي ونه لري، دغه روشنايي په دبان دي نشوي چې نشوي دغه کیفیت خراب کیږي. دوم باید د ځای نسبتي رطوبت ونه لري، یعنی نسبتي رطوبت باید تر 2% اغه لکه مثلا وچ دی او درم دا چې البته باید اندازه هوا سره دی یا دې کولای شي چې در انجو تر شپږ میاشتې پورې ام پیاز وساتي ام هوجه وساتي او پتا تام کولای شي چې په دا شرایط کې وساتي او تر خاور لاندې په لوکل طریقه باندې لکه مثلا دکانچای د دکانچا تر کیر باوی پتا کې ټول کې سر بیرنه خاور ور باندې ټول کې یاري ګلون ترې ور باندې ټول کې دا پټاټا چې دا هغه تقریبا درې څلور میاشتې کله تر څلور میاشتې پورې دې چې وساتل شي او پاتې سو لکه پالک مثلا گازر او پاستلی او دینو نور نه پټات هغه بیا کولای شي چې په وچ شکل باندې استفاده کړي وایې چې اصلي واخه وچه کې بس باندې کې بیا په ژمي کې استفاده او څه وکړي خو نور داسې دغه د فاره د ستور د فاره یو خدای چې دا هغه قیمتونه لوړې وي او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې به ارزښت ویلو نه لري لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به کار لري دا چې هغه وڅ او په وڅ شکل باندې استفاده ورته خو وسیله کوي په ټول نړۍ کې په کچيري شي په تازه شکل باندې نه، په تازه شکل نه، هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسره ایت اوسره ناشنا دي کسان په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق تفاوت نه راځي، مګر بیا هم خلک ایت داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې یا په شخصي خصوصي شکل باندې داسې یو کار خپل نه دي کوي، الان چې دا ډېر ګټور کار.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري، زموږ د خبرونه ملمه دی. ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علوم د پوهنځي استاد، او دا شیبه زموږ بل ملمه د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو د څنګ استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دوغو فصلونو، میوو او همدارس سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په منی کې شي، په دوغو کې کوم ناروغي یا کوم آفتونه ډیر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته انې کې هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات.
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده، او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري، او موږ یې په اصطلاح ترنه استفاده کوو او کارو یې. طبیعي دي چې هغه پتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدن رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، مونږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده، که د دکان تم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وی، لکه د سهلنګاری بیا په اصطلاح خپل وخت شکل د افاتونو د کنټرول لپاره وی په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي، نو هغه یو غټ ستونزه په آینده کې د دل لپاره رامسته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنم ته زیاته اړتیا لري، د دوی افاتونه د په اصطلاح د نور پر طلب باندې کم دي، کومه وای چې کومه حشره په دې باندې حمله کوي، او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وشو، ځکه زیاته اندازه خوراکي توکي چې موږ راوړو هغه د غنم دي. نو کوم افاتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثره د زمونږ بزګران تر هغه وخت پورې چې آفت اوج ته نه وي رسیدلې کوم عمل سره نه رسي.
استاد، که اول په دې اړه راته وایس چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په منی زیات وي، دته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور دا چې باید تر وړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي اندغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحله لپاره ورور آمادګي نیسي، او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشری وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو، ځکه پکتیا یو یخه منطقه ده، د آفتونو کمواله هیڅ کیږي، او آفتونو هغه قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابي هغه ځینو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمي هلته تیروي.
د دې لپاره چې بوټي مو کاخه سبزیجات کاخه میوی دي په آفتو مرض اخته نشي، څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره په کار دی چې موږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو، او هغه له دین خبر وو شي چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې دوی وپیژني، او د دغه آفت هغه کمزوري فاکتور چې ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو کنټرول کړلی شو، هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو کومنګ هغه وختونه پیژنو موږ نه شو کولای چې هغه کنټرول کو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات چې هغه لزان نه د شی پوخ راټاوي سخت قشره یا ان سکیل په نوم باندې یادېږي، نو هغه کته کله دوا هم په وکاره چې دغه قشره جوړ کړی وي هغه لمنځ نه شي، نو چې هغه کمزور نقطه چې دا موږ په اسانۍ سره کولای شو کنټرول کو هغه معلومول دي هغه پیژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په حق له پوهاوی ولري.
مثلا نقشې څه دي څه باید وکړي، کمزوري برخې څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحله لري، یا درې، اګیا چونه ده، د چونجره مې څه کېدل، یا لاروا ده، د لغې نروسته د شفيري مرحله ده، د لغې نروسته بالغ راځي. مثلا دا غافت په کوم وخت کې د مونږه محصول ته ضرر رسي، هغه کې د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کو، یا دغه حالت به خیره داخل نشي، ځکه کله چې هغه شونه صورت نشي دغه بالغ شری کنټرول باید مونږه حتمی وکړو چې دغه هغه شونه ونه کی. نو کله مثلا په مڼو کې د مسخورن کې چنجای د چاغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوې ته، نو کچیر هغه میوې ته داخل شي د دېغه د کنټرول لپاره بیا له هر طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرول ولای. نو دېغه لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ حشرې هغه شونه لا کړی نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سره ورسې، نو دا د مسمیر تمامېږي او د غافت مونږه کنټرول ولای شو.
بله سب ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو، هغو فصلونو، میوه او سبزیو خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، لکه گازر، ټیپر، ګلپیو، د سینور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ. که تاسو هم غواړئ چې د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکړئ، په 00-4212-15-01-01 او یا هم 00-4212-15-01 له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمېره مو د واټساپ هم دی، د واټساپ له طریقې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم. نبی الله زابلای دا واخ لګزینه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب، کور دی ودان. مهرباني
ډیر مننه کوم. نوملای خسروان صاحب، دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتا په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته، خو تاسو په اړه خبرې نه دي کړي. تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی، خو بازار هم ته ناڅا کمزور دی، باید خبرې پیو کې ورځ نه ورځ دی وختو کې خرچيږي. راځم دا ساسو موضوع ته، دا چنن رادیو هم سره ضعیفه ده. نو لمیلمانه می پوښتنه هم دا ده سی په افغانستان کې ډیرای او په ډیرای سیمو کې سی گازری مثلا کرل کیږي، یا گازره که مثلا خو بیخي، یعنی بیخي ډیر ځمکه سی وکړل سیم، د هغه حاصل هغه بزګر ته څه شی نه جوړوي. نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې هم دا گازری کرل کیږي، خو دا همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه هم دا ده، د دې ترڅنګ چې گازره په خکو وی خورو مفید هغه ګټه یې ډاکټران داسې وایي چې وایي ډېرې زیاتې دي، ډېره قوي ده. نو په هغه اړه چې هم څه نه څه وضاحت راکړي، مننه به دي. ډېره مننه.
بله صحیح ده، ډېره مننه. سلامت اوسئ زابلای صاحب. ور به شو میلمنو ته ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض تاسو د زابلی صاحب خبرې واورئ دي.
بلې و،
مهرباني. څه ورته وایست
زابلی صاحب؟ خبرون ته شرف لاسه ته وایم. ستاسو د پښتنې په تاکي باندې ګازرې داسې نه چې یوازې په افغانستان کې کرل کیږي، دا په ټول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې هغوی منی ولري ژمی ولري هلته د ګازرو کښت کیږي. خو هغه هیوادونه په مجموع کې چې هغوی سمندري لارې لري، هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه ګازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې اغه نور هیوادو ته صادروي، او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې غازر نه، چې هر محصول دلته زیات شي، د هغه کم کله چې دی زیات شي، تقاضا یې کمیږي، قیمت یې ښکته کیږي. خو د دې لپاره د داسې پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا کته په بازار کې وګوري اکثره د گازرو ډیر خوندور او ښه مرباوي کې هغه د نورې و دوه سره دي. دلته کار نه جوړ بنی شوی چې دغه گازرې چې دلته کرل کیږي هغه په کار واچول شي. پروسس دی پروسس داسې شکل دی چې هغه دغه گازرې کم دغه شکل دی دوهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټکیږي ارزښت ورکول کیږي دوم شکل ته اوري هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبانو په دی کې پاتې کیږي او بیا د سپدی ورګځي. او هغه شان دی دلته په افغانستان کار نه دی شوی. نو طبیعي خبره د کله کې تولید شي نو بل اخره کې متونه دې ستیږي. حتی یو څه وخت بل د بزګر یوازې گازر نه بلکې نور جټره محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي. او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي او شتون ډیر اړین دي. او بل د گازر کچیر مثلا پروسی شکل ته واوري د گازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي په وګړي کې هیڅ تغیر نه راځي. کولای شي چې گازره هغه کم ویتامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي. کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټه کوم چې ډالري هغه ټول ورسي.
ډېر مننه استاد. استاد مخلص دا ځینې نباتات لکه گازری ټیپر مولی او د سینور چې اصلي میوه ترمزه کې لاندې وي دا هم مرزونه وهي دا هم آفتونه لري ځکه چې د خطر ډېر حد خوندیم دي.
بله او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي دا چې ترمزه کې لاندې دي مونږ مختلفه حشری لکه دا قوس شکل سپینچنجان دي په دغه باندې حمله کوي. هغه لدینه بغیر کوم نباتات چې د ریښه ولري له غو نه تغذیه کوي د دوی عمر په اصطلاح دغه آفت د لاروا یا دغه چنجي په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې او دا تر تقریبا شلو سندې پورې ژور تللی شي. نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي ک سپینې ویټه پر ویل د غټولو دی پالکو له دغه ټولو نه تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله د درملنې لپاره د مخنیوي لپاره څه پکار دي کوم ډول دواوي پکار دي چې استعمال شي په زده
دا چې دوی ژوند اکثره په خاور کې دا وګد عمر لري بل پام ډول منځ هغه فتونه چې په ځمکه کې وي د غول لپاره د کیمیاوي ټوکو کارونه ډیره مسمرم نه واخی کیږي نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږه بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې مالجه کوو کچيري یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کوي او هغه په صحیح شکل باندې عملي کوي د اکثریت او افاتونو لپاره د په مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچيري د مخ کې د غزمه کې په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سنتي پورې دغه چونجي د زمکه سطح ته راوځي او د دوی دغه بدن ډیر نازک ده د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. تبي دښمنان ډیر دي مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپل لمنځي د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه دي په خلاف موږ وکړو او لمنځي یو څه ډیره مشكله ده.
یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدر منو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو شه حاصل ترې واخلو د مرزونو څخه وساتو. اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام مهربانی.
مننه البته محمد نبی احمدی محترم له بغلان می تماس دی. وعلیکم السلام
مهربانی کوی احمدی صاحب.
خوشاله وسه کې ملمت سلامونه وای محترم. خوشاله وسه کې وخت خو د غدمنی خزان پسونه یو ګوره هغه شلغم وملی او مل سرخه کو هغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وخت د سیو رقم ته مرزونه دي چې د خړنی کې زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډیر بخدا البته یا خو ډیر وګور کې خلک یاد شي وګور چې مرزونه دي ناروغي دي تقریبا د موبایل خوانه خرابېږي نو بیا وګور چې بسیر روغ نه دي نه یا تور وخت یا د خبره شړېدلې خرابې نو زیاتره وختو کې دمزه خود زیات یو بو شبر شب خلک ډیر بور کی دومره بور کی تی بارو کې زیاتره وخت کې د حمزه کې بیخت سی سی خپل رنگ او کیفیت لا صبر کی نو دا کته شپ اندازه وګور بور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت
بور یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو او بوله کبل خړینی شي تا خو بیا مرز نشو
او خدا هم ذکر مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجی دی لکه دو سی ویله وخت یو رقم ته بیا دا غلطه مونږ تاسو بس هغه کوته ویله یو رقم دمزه کې ګرځي دنه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت کې وہی خوري نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې اخلم نه یعنی تاسو
bale tasewo bakhshe tasew telefon ma qata ko za gwaram che ustad mukhlis ka cherta nur malumat la tasew gwari che pa mawzu zan der pui ke aw bya ba sawab dar ke ustad kom pukhta da khone lare lawridun ke
da do yu kisam num waqta de hashari za pada de che anana numuni de pa ma ke
sagak bas wel kana snail fikr kom cha english ki warta wa shayda ma gha shay bi
snail
فکر کوم چې هغه سنیل بي
نو دې سنیل دې
bale
زما आवाज درځي
او bale استاد مخلص تاسو आवाज راځي
او دې سنیل کچری وی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي هغه لغونه تغذیه کوي دغه اړوند کز مونږه د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټکی خدا چې پټای لوی وي د کله دوی د رشیدګی د غل لپاره کول شي چې د شاوخوا ته د واچول شي زینې بلیزات کاغه غټور ته مې دی مثلا زینو وخت نه باته خپل وسمنه هم الټیاوی دغه التا چول یا دی هغه د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزاینې شړی نو ځکه دا سخت شر چې لري په یوه باندې مستقیما د دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې هغه کوي نو په دغه میخانیکی ډول باندې کې دی شغه د غزاینې په اصطلاح لاړ شي نور نباتات ته
bale sip ډیر مننه سلام اتو سې bale احمد سې مهرباني
او مننه البته یو مختره ما پات سواله سیمه که زیاتره وخت یو رقم کیمیاوي مواد دي لکه ټوټ تور کوټ ورته نه تقریبا هغه دانیل لګ مایده دي بیا چې شیندو بیا دا چونجی ودا شان ډیر مړکی نو هغه ډاکټر ته بیا سوال وسی دا کومه کله پر دغه واچی ډیر واچی کما چې زیاتره وخت خلک لږ زیاته چي لري تقریبا یو جرب کې نیمه نه چي نو ما زوال چې یو کیلو واچی تقریبا دا بسنه کی یو رقم ته دا کوشنده هغه دي دوا دا کړه تقریبا چې تور کوټ ونه دا بیا لږ دانی مایده دي
نو مې هم
او ډیر مفید تمامیږي نو هغه زیاتره وخت خلک چې خو هم ځکه سرات باندې تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه
بوت سید ډیر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني
ما یو ستونزه هم دا ده چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چې شی تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې زبې یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږ د نیو نیکوټینای دی کورنۍ دی یا په توجون کې د کاغه مونږ یو ځلې نزیات په نبات مند د وپاشي وک دوهمي افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولې ده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمي افات چې بخې منګل لري نه وغره منست کیږي نو دا دوا که هرڅه وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه اندازې دی باید وکاري له هغه نزیات ته استعمال د محیط لپاره د هغه ژوند سره لپاره چې په وبو کې ژوند کې غوړ لپاره ضرر لري موږ ته وه نور حیوانات ته نو په خاطر باندې چې تجویز په اندازه باندې هغه باید وکاري دی
bale sahab ډیر زیات مننه کوروادان بس په ورشو ډاکټر پهانیار مختار احمد فیست استاد د دې لپاره چې په نړۍ دنیا کې خلک په خپل کوچنیو کورونو کې هم ځینې شان کوي خصوصا سبزیجات ډیر خلک هم لیدلی دي چې په کوچنی کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پیکی شي یا ځین نور دغه سبزیجات کری دی غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې او څلور پنځه بیس فی کور لري او ویلې لري هغه کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمه ضرورت نه چې له بازارې واخلي
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کې چې مثلا پکور کې یو اندازې ځای لري یا 15 په لاس کې دی 50 متر مربع دی یا 30 متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا در دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي د هغه څخه استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کړي بلکې دی کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسیږي. ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو من او تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري او حال دا چې په 50 متره او 40 متره فاصله کې په سلهاو بوټی کېدلی شي چې راځي. نو دا په ژمني نباتاتو کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وږي دي، د پیازو دي، د کچالو، د پټاټو دي. دا کولای شي چې په خپل کور کې دی او وکړي لکه مثلا پالک، ګازر او داسې نور. راغه نه بچ په مونږ یو ځین کې پرل کیږي هله کولای شي دا کور پنګل کیم دا غوڅه استفاده وکي. او ستاسو د پښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې دا د نباتاتو د اپاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی. اپتونه حشرات ته په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي. لکه مثلا د زموږ خلک تیزه شګه ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي. یمنی نباتات دا کوي. ایټیپس یا شوکتا ورته وایي دا کوي. بل مثلا بورر ورته وایي، کټر ورته وایي. کټر داسې دی یو چینجی دی بس دغه نباتات چې راپورچ په دا بیخ کې خوري پرې کوي. بورر داسې دی سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات دي چې هغه یمنی نباتات زیانمنوي. او بل بیا مرضونه دي، مرزونه زیاتې خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي یو د هغوی څخه ژړۍ دي. اکثره یمنی نباتات ژړۍ کوي چې دا عامل یې داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی. او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکسترک ورته وایي دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه کنه چې د دې راپورته کیج نه بات راپورته کیج د زمکه په داسه ده کې دلته وروستوالی کوي چې په کیج چې دا د فیزاریم علایم جدام یو فنګسي مرض دی. ټول بزګر ګور سره شنا دي وسره بلدي. اول مثلا تورټکی کوي یا سپاټ او توای تور داغونه کوي یا مسواری داغونه کوي چې دام د نباتاتو د زیاتو سبب کیږي. دا ټول مرزونه دي. د کنټرول لارې چارې چی دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولای شي یو د هغه شرکتونو چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه معلوم کار کوي د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یې اخیستې وي دوه څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډیره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي او به په جیوه کې ورکړي. دا تر ډیره حده دغه اپتونو مرزونو د کنټرول مخنیوي کوي. کله چې دا کړنی وسره وکړلې بیا کدی توخم کړي توخم دې مخکې دې چې موږ ته واچي په جن فنګسي مواد ولکې لکه تیرام ورته وایي ویټاواکس ورته وایي ټول بسګری پیژني. یو ګرام پر یو کیلو توخم کاریږي. دا بیا د فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا توخم په خاور کې د نن ورځې نه کې ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دې چې هغه دا کار کوي دا کیمیکل په واسطه باندې دغه مخنیوي کیږي. او بل دې کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکړي. یعنی موږ اسکل د خاور چنجي یا حشرات یا مثلا اپات لمنځ نه سوړلې ولو که کی کلم کار کو کو سولرایزیشن دا شی عمل دی. دې کولای شي چې موږ دغه یو اندازه دا چې د کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې وب پک شو درې بیا د لمر شواوی دغه د پلاستیک لاندې د وبو حرارت لوړی او بل اخره د اقاتو امراض دي هغه ټول څه کوي په خاور کې لمنځ ته خوري کچيره بیا هم پیښول نه کېدل. نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد څه دریږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د مخصوص اپات یا مرض لپاره کاریږي نو هغه کنټرولي او لمنځ ته.
استاد که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط هم وایي کڅم مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازي زیات استعمال نکړي چې دا ډېر خطرناک دي. اته تر دې مې اورېدلی دي چې وایي که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ لزمځکې اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي، ډېر خطرناک دي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده، دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوې چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې، یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لس څخه تر 15 متر مربع ساحه ته په سپری کې، نو بالاخره که حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه هیڅ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دی چې هغه سټیبلیټی لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخته پورې دی پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دا کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو د دی. او که چیرې مستقیمه استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځه په یوزي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې د هغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کم حشرات یا نور کم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لیکن کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې وستا اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت دو برابر زیات، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي، حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکړي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو 2-3 برابر غوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري 100% نه ده ثابته شوې چې ځکه که موږ بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور، او کته یوریا کار کوي، یوریا هم بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي، او کته غیر عضوي کوټ کار کوي اغه پاسپټ دی نه باټه جذبي. هلته هیڅ داسې اضافه شي نست نه اضافه فکتور شته. دا غو مواد لکه ارتفیشل شته، هلته پوزي مواد کم شته، نه باټ استفاده وسخ کوي. نو او ځنه هغه پیسټسایډونه چې دغه پیسټسایډو استعمال تل ممنوع دي او غی نه کاریږي.
بله ډیره سیاته مننه، وخت کم پاتره. استاد مخلص، مخکې از موږ اوریدونکو ویل چې وای خلک وب ډیری ورکوي او بیا دا بانجن یا مولی یا هر بل بټی شي وی هغه خرابی شي ورستی شي، په وبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاط کار واخیستل شي او ډیر افراط ونی شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه.
بله بله بله، تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکو چې پښتنه درلوده
ډیر په بخانه سره یو شی استاد ډیر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه د تپیش کوم، د راوند اپ په نامه یو غد ده غیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابت کړل چې دی پوسټ باندې دهکان ته سرطان لګیدلې ده او $2 million په هغه بایر کمپنی چې ډېره نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمنی په غمن دی دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسیدلی دی چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا بدن کې تجربه کوي، ورځ تر بلې نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام مثلا چې بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. اوس نړۍ دی حالت راغلی دی چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاوند د دغه د تبخیر اندازه باید کم کی،
ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په غنځدې هغه کې رامنځته کوي او دا بیا د انسان د تنفس او د هغه لپاره مضره واقع کیږي. نو د ګیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه ډیره مننه. سلامت اوسه. نور وخت دلرو کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد او همدرس د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څنګه استاد همدرس د شاغل سمیع الله حکیمی څخه مننه کوم چې د خبرونې په یو برخه کې را سره و. له تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
تات چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی پاچ سنگ کے وین مات اول جہان زماز ماز ماشی پاچ سنگ کے وین مات زما زماشی مور 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 تزما هر صف خلص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در کور ما سترګې میر
پشپز ما دیار پکم مکانی جلوگر پکم ہٹ پکم دکانی دکان بے دخلے دتر آنی شرم بلی بے حسن کم ترکانی پٹےوا بے دمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی پدن چھوے لدے خمس ما دلائی دیار دل بل چیل دے کمس مدل چیوت دیار ددل منزل پے سبا کرت سوکھوی نپو ہے جم چھپ سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر پزوی لطف مو پے دزلت غم بخوی دم قدم بے خلے دم اخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم شان بش کست درومی پلارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری زپ خار دبے کسے پارے پارے آبلے بے وہی دینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوے چاری شرم تیکم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت داکم شرم تیکم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے دلی وی کنوی دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی فراغت پے پسند دلی وی کنوی چا بحال ترے پشتے دلی وی کنوی کٹ پوزائی بے من دلی وی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مشتما ہوں دی بے پت سوک پیاری چھ غم خور نشم دیار پدا خواری کھے مشتما ہوں دی بے پت سوک پیاری کھے چھ غم خور نشم دیار پدا خواری کھے